و نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
نمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونر، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوی دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدن منلی دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فرا او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوی او سیل ګڼ استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
متاسفانه سیلاب
تو اکنون سبب مرگ دی. وای لبه د مرګ دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همدارس د شهر په زیاتو سیمو او د هرات په یشمیر ولسوالیو کې د زیاتو مالی زیانونو لامل سوی دی. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. لدی مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنځشنبه په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړ سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښه څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل سوی چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له غوښتنې څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینی حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبه په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبقت احمدی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاکستانی ها از موضوع قبلیشان
عقب‌نشینی کردن. دوی وای پاکستانیانو له خپل پخوانی دریت څخه پر شا سوی دي، نو ځکه په دې اړه له ډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطي تعبیر سوی وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزلې مرکز د پار موشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتره لرې وو او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل سوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لرې ختیځ په کام خطاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ میشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلې دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې یې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټین د مارچ په 28مه د بالټیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلې یو تورې ومانه. مارټین له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډېرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی 2 کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې شایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایي وي. نوموړی له 2016 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2016 کال کې د دې سړي پر کور په بالټیمور کې چاپه ووهل سوه، نو د اسنادو بستې او د 50 ټیرابایت په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډیرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
ترورست کمیته چې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوې ده چې هغه مشخص سروي کوي او تلفات او خسارات نتیجه معلوم کړي.
د زمارای زما حق په پروګرام کې مو دا مسله څېړلې.
د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې له مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس درې ټاکنې سولې.
تر یوې بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بیل شکه چې په دې کې ملګری ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دی د افغانستان د مسایلو لپاره د ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري دغه نه ماموریت په خپل مرسته باندې ودری خپل نړیواله ټولنه بل به توجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنگ ورکړي دغه نوی رنگ باید مرسته او د بس په سر باندې وي بیل شکه کده افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرسته کم شي او یو درګي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د څنګه لپاره بډیر سول نه ډیر مشکلات را ایجاد شو دای وحقیقت ده
د خغلی سعادت په خبره د نړیوال اصول لمخې کله چې کوم هواد ل جګړه راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې ل اړوند هواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي
تلشکرګاشر او
جنونور ورتواله په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي د افغانستان په یو شمېر شمال ویډیو او جنوب ویډیو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویراله هم شته لسونو یو رئیس د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لښ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نمروز دی فارا دی او هیراب دی په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او استراری کمیتو که جلسه دایره کلی ده تیمونه رو لگل شوی ده چی اغا مشخص سروی که یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنی
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملی متره باران وریدلی دی د هرات د چارواکو وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو درش پیته تنه په افغانستان کې وژلې دي په بلخ فاریاب فراه هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی د کندهار والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی تاسو کولی شئ چې له هغه د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنې وکړئ که ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي کیدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والی مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وخورئ د خوست د ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول د دې ترڅنګ د خوست د ولایت مقام ودانۍ چې په خوا د پوره استفادې وړ نه و په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه د خوست چارواکي وای په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست چارواکي وای په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي دوی وای تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي چارواکو یاد سرګندونې د پنځمې پورز په نویو اواسری اداري وسایلو پر مختللی ټکنالوژي او نورو کاری لوازم باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانې کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل.
تر ټولو نه زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې میلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاري چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیر الله از رسوان ویل
تو واقعیت خداده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپل ستونزو حل لپاره په دا ډول کده وسنای نظم چې ارمانسته کیږي ارمانسته شو دا ډول موجود نه و، نو طبيعي دی چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندې هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي د بالکل سل په سل کې مثبت او د نورې ادارو بن نام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سنتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کڅه هم په ورستوي کلونو کې په خوست کې ډیره یو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړی شوی او یاد ادارې تریوي اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوی، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسنی وخت کې ارتیا موجود.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم. I am always going to put America
first. Referendum show. Democracy
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاص او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارډ په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالی محمد سالی د موضوع تعقیب کړی د پوسټډیو کې را سره دی. سالی صاحب، د امریکا د حکومت کومې چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بل ډېر مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرنن جمعه په سنگاپور کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د ماليزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. منډل کر ویلي چې دا ډېره مهمه ده، دغه هیوادونه بیلابیل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د له د صدراتو درسولو هدف ټاکلې دي چې له وردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ شي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولای شي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوي چې دغه هیوادونه اقتصاد زیانمن نسی. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرویلی چې دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساينس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې د غرض د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معاملې کې د دې خبره چې شریک وو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړئ.
بلې هغه سي چې تاسو یادونه وکړه واشنگتن تیر سه شنبه اعلان وکړ چې یو پراخه شبکه شنډه کړې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت تر یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړې دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول سویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل سوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډېره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن منډل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونایي چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډل کر تر دې مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړی وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو په اړه هم خبرداري ورکړی وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول سوي د خدا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل سوي دي. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریز خپل کړی دی. ویل سوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ یې کړی دی. خو ایران د تروریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسه
مننه سالی صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړې دي چې مالیزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایرانه ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدل دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې یې څه دي او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به د زما رائے زما حق په پروګرام کې واوري. د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتون کې لوبه محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوسټو لوبغاړو یې ملنډي وهلې دي. ل مونتینګرو سره تیر دوشنبه د لوبه پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوسټو لوبغاړو باندې خلکو ملنډي وهلي او تعصب ورسره کړی دی. د مونتینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي کچا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې په کلکه غندي. پدیاړه نور تفصیل د سفیو لاستانګزی پر راپور کې
د 2006 کال د اروپאי ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوړه ویده ورکې د انګلستان او مونتینګرو ترمنځ تر شوي لوبي ورسته زیني لانجې رامنځته شوي. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم کڅام 15-1 کوربه مونتینګرو ماته کړه، خو د ریپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تورپوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی وو او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نجات پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرونو ویل د انګلستان او مونتینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیخې د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وی د غندی
اكو ګروپا پوهیدنات زایستا پوسلا نډولیچنه پوروک
کچیرته کومې ډلې خلکو ناسم غګونه کړی وی زید حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت ستاسو ټوب شدید غندم. دیو په خوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر پتوګه بهرنیو ادب او ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطی وطن پالنه ځای ونه لري.
شوینیزم و ناسیونالیزم.
اخو د انګلستان د فوتبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لشک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه ده. که څه هم کله کله نجات پالنه او افراطي ملت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن له دوو بجو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو پرې خبرونه کې میلمه دی حیات الله حیات، چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنې هم کړې دي. تاسو کولی شئ چې پرې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې لیکئ، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0999235 بل شمیره د 0998225. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0999235 بل شمیره د 0998225. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي. څه رقم؟ تفصیل له اسمت ساروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي، په لومړي پړاو کې د یوه صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به دغه راز د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم څوک له هلمند پراستولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولې دي، خو په تیرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پاروانه پراستولې سمس کې لیکلي دي. په پاروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له لاره رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په راستولي اس ام اس کې لیکلي دي، د برق پایې راغلي دي خو برق درک نه لري، چارواکي باید دې ته توجه وکړي. البته د لیکلي دي زمانو مې هټ کړی دی چې توجه ورته وکړي. زه به ستا اس ام اس ته توجه وکړم او حکومت به هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړي. عبدالعزیز د زابل شملزو ولسوالي لیکلي دي، د امریکا او طالبانو خبرو ته خوشبینه وي، باید هر اقدام وروسته له هغه ترسره شي چې افغان ولس او حکومت ورته لبیک ووایي. زبیر پر استول اسمس کې لیکلي دي د طالبانو او امریکا خبرو ته خوشبينه یو خدا خبري به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شي. محب الله قلمیار لمایوند ولسوالی پر استول اسمس کې سیلونو ته اشاره کړې ده او د لیکلي سره خلکو سره مرسته وشوه خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا اسمس ډیر سم نه لوستل کیږي. حیات الله وحدت لغزین لیکلی خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګن ځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزلې ولړزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکی په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زمرایي زم حق په پروګرام کې اوریدلی شي. دغه پروګرام انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځندېدل او وایي د جمهوری ریاست د جنو کاندیدانو څرګندونی کمپاینونه دي. په دې اړه تفصیل د زمرایي زم حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زمرایي زم حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهور رئیس انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولویدل او آیا د جمهور رئیس د جنو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاین نونه اپیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
انتخاباتي مسایل پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټیکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونه له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو دغه اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یو کړنه هم په کمپاین کې نشمیرل کیږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیدم شکه دری او اخر بعضی از ټکټ های انتخاباتی
دی وای لیدل کیږي چې په دې ورستیو کې ځین انتخاباتي ټکټونه د سولې له پروسې نه د وی وسیلې په توګه کار اخلیو مخکې له وخت غیر قانوني کمپاینونه پیل کړي دي
اغاز کردند
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي
درنو اوریدونکو راپور مو واورید تر اوس هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان شوی بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي عوامل یې څه دي ایا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي کنه په دې اړه مبحث را بللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی میلمانه دي دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم را بللي وو خو بحث ته څوک حاضر نسول د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم مرو جان کبه درته وای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله تر شې څه لاملونه پراته دي
ډیر مننه سلام تاسو ته زموږ بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په نهه ویشتم د سرطان نسې کې ولې درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس درې ټاکنې سولې او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي د بودیجې نشتون له بلې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم ام ډی آر تاړول د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې د ټول د دې لامل کې د ټاکنې باید وځنډیږي همدغه عاملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په نوښتم د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلې دي تر اوسه پورې دا له تخنیکي اړخه یې وګورو کمیسیون نسو ګرمولای ځکه په ډېر حساس وخت کې دی کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل شوی ده تر اوسه پورې په دې بوخت چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید خپل سره چاپ کړي او هغه ته یو د حل لاره پیدا کړي نو تر اوسه په داخلي اصول مصروف دي تر اوسه د بایومیټرک چیک مسالې موږ اندېښمن کړی یو او اندېښنه لدینه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نسی ځکه کمیسیون وعده کړی و چې یو کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره د یو تقویم به جوړې چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نسی لکه تیرو ټاکنو غونډې چې هر ځل به مخ کې تلل به چې دا کار نه کیږي لسره به تقویم نقص ده ویلي چې دا اخر تقویم ده مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشټونه وغه اصلاحات نړیواله ټولنې شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې
قدر شله تانه پوښتمه په دریم ځل باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله ظاهرا دوی وایي چې امنیت همدارنګه د بودیجې نشتون خو د تاسو له نظره تاسو د ټیم له نظره د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي
ښه اول خو تاسو ته استاذو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوې دي د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړی شي د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولست نه د ورکول شوی چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شو چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو زموږ او تاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډیره بده تجربه هم دا اوس په عامه ذهنیتونو کې موجوده ده او ونه شو کولای چې موږ د شفاف او عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولست وړاندې کړو یو ایدال عامل دی بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو پر اړه باندې تر شک لاندې ده تر ابهام لاندې ده او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې تر هرې کېږي او مخته ځي
خو به کله لګي د مرموز واضح کې یعنی څه مطلب
دقیقا تاسو وګورئ یو بس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې بحث درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر ده نوی سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایریدل دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرح هم وی چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو تور وړاندې کړي وي. او مشکل هم دلته دی کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کیږي کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولسته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کیږي چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای زموږ ټول ولس ته چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوي. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده، اول ځل باندې داسې طرحه وړاندې شوه چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي. کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلی ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسي جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري، نو طبعاً چې نشي کولای چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ او تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازي کولای شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطي کې او د په پایله کې د مهندسۍ لپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت د دوی لپاره پلاس ورشي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي، خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي، خو بیا هم په هر صورت باندې مرواجانې مخکې قدرشای دونه وکړه وای ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي، که د ظرفیتو په اړه باندې راته وای واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي څه مسله روانه ده لکه قدرشای چې ورته اشاره وکړه.
ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبرۍ خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تیرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نوماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سنته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند کې وه. حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي.
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څوک کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت ده دوی به غړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر ده
د پرې کولو موضوع نه ده رامنځته سوی. دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغه نه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکري تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو څه یو شی دي او ځان مدیون دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نه سوال کولای په یو کاغذ دا نه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغه احتمالي نماندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته دی واستازي په سترګو دوی ګوري، نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی. نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته لغه نه کولای سو یو سم کار یې چې وکړي بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې. حتی تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبرۍ په برخه کې چې قانون کې راغلي وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ځوان کې شاید یو ځل د کمیسیون رازای هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ده او د ټاکنو مسولیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر رابطه او د کی اجازه وی صرف د یو وضاحت کوم ورکم چې ټاکنه د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي. اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي او د اولس د اراده او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی لپاره څوکۍ یا د دوی لپاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیداً متضرره شوې ده او متضرره
ده. په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدانو ورته رایه ورکړې او احزاب
رازم هم دې خبرې ته رازم
د اړوند بنسټونو د ډېره شفافه پروسه وه.
زه رازم دې حالت ته رازم چې مخکې د میلمنې محترمې خبرې وکولې، د دې لپاره چې دا متضرر شوی حالت او دا متضرر شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب، ټول سیاسیون، مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دغه د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي، کمشنران نه وي سي. دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله، اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو، نوي قانون لرو.
زه ول د نظرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم. دوی تر خپل وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. دولس غوښتنه تبن دولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د اولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، دولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي حقوقدانان په دې باندې ډیر مفصل بحث به ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بولو کوشش درلوده او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې، د بودیجې په تامین کې، د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې کورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې که درته ووایي چې کمپاینونه کېږي که نه کېږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د چا نوم نه اخلو، که د حکومتي چارواکی، که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره د حکومت څرګندونې چې کېږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي، ځینې وخت لویو لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپین بلل کېږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، کنه یې کمیسیون باید خپل موضوع
کې کمپاین بلل کېږي په اوس وخت کې.
هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپل یو کمپاین، نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سو بیا یې څه وخت کوئ. د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي، د خپل خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دي او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي، په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې له غنه د ګزینش یا د غوراوي کمیټې پر عهده درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت دا کمشنران ټاکل، نو په هغه کې هم موږ ستونزه درلوده، د افغانستان ټولو خلکو سیاسیونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي، د دوی صلاحیت ډیر ده، نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول. له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې د دغه تعدیل سوي قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي، نو په هغه کې استثنا دا وه چې ولسمشر خپل زینه فد قضیه عزت ک دلته به نو ټیکټونه ټاکنیز د سرستون زلري چې ولسمشر باید ټول عام او تام صلاحیت ونه لري دی ټول ته سهم ورکړ سمګم دوی وسم ستون زلري زه فکر کوم لکه سم ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي هم ټاکنیز ټیکټونه ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي ځکه دا کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري نو د دوی لخوا د نقد د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف مخکنه شي
قدر شه دغه پښتنه بیا زلتانه پښتم آیا اوسنی وخت کې کمپاین روان دي کنه د جنو جنگړیو کړیو جمهوریت کاندیدانو جنو سیاسي جریانو لخوا البته د حکومت لخوا تاسو محسوسوي احساسوي تاسو
د مخکې وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پرابطه باندې فعالیتونه تقریبا لکال څخه هم ډیر مخکې د حکومت لخوا روان شوی وو تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي ولایتونو د تشکیل بحث جديږي چې دا هم د نظیر بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیر متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزن دي ټول نوماندانو د دې لپاره تیاری درلوده چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي دا غي د پاره منابع په نظر کې نیولې وي دا غي د پاره ظرفیتونه ایجاد کړي وو یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامه طرحه شوې چې هغه د ځینو مشخصو نوماندانو د منابع او د او ظرفیتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي دا غوی اراده متضرره کوله او دا تر یو حد پورې پدې کې دوی بریالي شول پات شو د ولایتونو سفرونه ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نوماندان کوي زما نظر دا ده چې په هغه کې کمپاینی خبرې نه دي شوی کچېری شوی هم وی هغه د یو سیاسي جوړښت په درس باندې دا خبرې شوی دي نه د کمپاین د جوړښتونو په اړه باندې او ټول سیاسيون د افغانستان مشخصا هغه سیاسيون چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي دوی حق لري چې د سولې په پروسې په اړه باندې په سمانه حالت په اړه باندې د سولې د انتخاباتو د پروسې په اړه باندې او د حکومت ناقص پالیسۍ د اصلاح خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي خپل فکرونه شریک کړي ول سره خپل رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو لاره څخه چې دا هغه حالت دی چې موږ تاسو نه شکولې چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغه څخه استفاده وکړو مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې د موضوع ته جدي توجه وکړي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د حکومت ځینې استاد هم راغوښتي تر څو پورې دوی خپل مسولیت چې د مغغاده کې لبد مرغ دوی حاضر نه سلو خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنۍ چارو د پرمخ بیولو مسولیت لري چې کارونه وکړي مروجانې کدره ته وچه کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاینو کې په قانون کې ورته څه سرحد راغلي د باید پوره نه څنګه څه ډول برخورد وسی او دغه مسولیت د چا ده
اول دا چې دوی ولې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي یا هم نور ټاکنیز ټکټونه دا د موږ لخوا نه ډېره مخکې دا مسله یاد سوې وه او موږ ورته پام هم ده نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل دا به بې انصافي وي د نورو ټاکنیزو ټکټونو لخوا هم د عین موارد شاهد و شاهدان مگو خو ده کمپاین او ده حکومت ده عادی چارو توپیر باید وسی زکه حکومت نس متوقف کولی چې تاسو هیڅ کار مکوئ زکه کمپاین حسابیږي بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکی قضاوت پرې وکړو نه سیاسي قضاوت هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي ما مخکې هم یادونه وکړه نوملیکنه باید الکترونیکي وي ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې او یو د سر درد و هم بایومتریک او هم فهرستونه نو کم لکمه کله چې موږ په الکترونیکی اساس باندې موږ نوملیکنه کوو دا شپږ میاشتې وخت نیسي او نهه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي اول دا چې دوی نومان نه دي تروسه د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي دوی تروسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګي راته نیسي یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي دوی احتمالي نوماندان دي تروسه نوماند نه ده او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري کمیسیون همدا اوس کولی سي او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نوماند ده او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي چې یو جزء یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي دوی کولی سي له ابتدایي لست څخه وباسي نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي همدې د استعفا موضوع رامنځته کړي ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي د نهایي لست لپاره د تګ لپاره هماغه شیان چې په قانون کې ذکر سوي دي چې نقص کوي دا کاندیدان کولی سي اتله فهرستونو څخه وباسي زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي
قدر شاه که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث را جمع کړو تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لرئ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي مشخصې غوښتنې مو څه دي
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراد شي زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسي احزابو سره له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده د هغې سره او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي ځکه چې دوی هم تخنیکي او 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 کاره خلک لري چې فکر خلک لري چې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي نو زموږ غوښتنه د عدالت د شفافیت د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي
مروجنې فقط په یو دقیقه کې راټول کړه دا بحث او که بیا هم بودیجه ورته ورکړل سوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دا ځل چې دا وروستۍ کمنټې ټاکلې ده انتخابات ترسره کړي که بیا به مې وځنډي
که بودیجه ترسره سی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي هیله مندې مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چارې
زما رایه زما حق
نیوان د رسوالي مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
سمسور غاڑو